درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. دا سړی رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لبړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د سیلونو له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په بهارک او همدار جرم ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په بدخشان کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیل په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. تر دې مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو عامر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه کرنې ځمځکې او باغونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړه چې سیمې ته کومکي ډلې استولې دي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونه جریبه کرنې ځمځکه او باغونه ویجاړ شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې دغو سیلونو د فیض آباد بهارک پر لویه لار یو شمېر موټر هم وړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د باران او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالندې، برېښنا، قوي بادونو او سیلونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له لاسو تر 150 ملي متر پوري وي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی راشد خان وایي سش کال د هند په غوړه لیکه شنه دی لوبیدلی او باید حسی زیات کړي چې توپ ش کنټرول کړي. شپږویش کلن راشد خان تر اوسه په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکه د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره په لاسو لوبو کې و وکټ اخیستې دي. د افغانستان بل ورو توپ اچونکی نور احمد چې په آی پی ایل کې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبیږي په لاسو لوبو کې د 1500 کسانو په سوځولو بریالی شوی دی. راشد خان د جمعې په ورځ له سن رایزر حیدرآباد سره په لوبه کې په دریو اوورونو کې یو وکټ هم وانخیست، 50 منډې له لاسه ورکړې. د پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې ستونزه د ده په بالینګ کې و نه د توپ وهونکو په لوبه کې، او په راتلونکي لوبه کې به هڅه وکوي چې ښه وځلی شي. راشد خان په 2023 کال کې په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکې وبش وکټې اخیستې وي او دوهم ځای خپل کړی و. تر ده د هندي لوبغاړي محمد شامی یوازې یو وکټ زیاته وه او هغه لومړی ځای خپل کړ. پاکستان هغو 150 لاریو ته اجازه ورکړه چې په واګه بندر کې له نږدې یوې اونۍ انتظار وروسته د هند لور ته واوړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د غوښتنې پر اساس د واګې بندر لار د افغانستان د صادراتو پر مخ پرانیسته. په متحده ایالاتونو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته کارت د امریکا ژغ راډیو د کارکونکو د بیرته ستنېدو مسأله ناڅرګنده شوې ده. مخکې راپور ورکړی شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې له پریکړې وروسته د امریکا ژغ کارکونکي شاید له راتلونکې اونۍ څخه په دوره‌یي ډول بیرته کار ته ستانه شي او د دې ادارې خپرونې بیا پیل شي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یوه پریکړه کې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 بلیون ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د آزادی آسیا راډیو او د منځني ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو دا صلاحیت نه لري. او د اسرائیل پوز په غزه ترنګه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراخولو په درشل کې د لسکونه زره احتیاطي ځواکونو د رابللو امر کړی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې دا ځواکونه د دې لپاره رابلل شوي چې د اسرائیل دنن او لویدیځ غاړې فعال سرتیری بدل کړي څو د غزه جبهې ته د هغوی د استولو زمینه برابر شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشناس مانلاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلای کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي. بینت دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادۍ او خپلواکۍ رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې خبري کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنده چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونه په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنیمو دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
اوسئ. مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکو پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډه اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپلو رسنیو د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نو ورسره بهرنی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخه تبيسي. دویم، د وسنی نظام ورستر بل نوي سخت قیودات او پرمایشات د دې بایس کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پرلپسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبريالان، هغه کې د اداري په برخه کې دي، کې د کیمرې په برخه کې دي، کې د رادیو په برخه کې دي، خبريالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبريالان د بیلابیلو دلایلو لامل نه دغه هوا د وزي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېر بد اغیزي پرې باسي. لومدیامل تیر کال چې وو افغانستان کې د رسنیو د پاره ښه کال نو د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمیر رسنیو د بندیدو لامل وو. د ګوتو پښمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب ده دا چې هغه اف ام راډیوګانې چې ما مخکې دلایل وویل د دې دلایلو له امله تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بلابل ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپلو نشریاتو د پاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو راډیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی د پاره فعالیت کوي.
ډیر مننه سلامت اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل وای ډیر خبریالان مجبور شوي دي چې له هیواد ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هیوادونو کې اوس میشتي. له هیواد د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیر مننه څاروان صاحب، زام خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه زیارمله، یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې لامل ټولو ته مبارکي وایم، نو یو خو عمومي ستونزې په هیواد کې دي چې لکه زیارمله صاحب ویلې، سي اقتصادي ستونزې د نظام له خوا نه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نمبرسته کوله لخوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سي سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمر امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعض نور اداراتو لخوا نسی که مرستی سوی دی مرستی سوی دی دیر کمی، خو عمر سی مشودی یا چمر سی زمینه ورته مساعده ای دلتا، خو هم ده تخنیکی مشکلاتی هم ده مالی ستونزی دی هم ده مسلکی کارمندان یو جایی که دل طول ده ستونزی دی سی ده راژیو و تلویزیون که برخ که یعنی فعالیت نسی که دی. نو په اندازې کوم ارتیا ده سره څنګه باید فعالیت وسی. متاسفانه سه مسلکی کارکونکو کې سلا افغانستان ژورنالیستان راوتلي، د دوی لپاره ډیره زمينه نشته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایل باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي په څنګ کې باید نور برخه ته سړی توجه کیو. دلته عمر امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکی زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه
سلام. نو سه استم کړی دي ګوت پښمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینې لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیارمل صاحب، تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنیو په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال په ورځ په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوی او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصبات ته د نه لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ول چې فشار وړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار وړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل، د نیشنا په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی او کډیر کم یو څوی مونږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه یې احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځئ ځنو مسایلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدا کو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ که د ملي ګټه خبره دوی کوي، دغه ملي ګټه په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې، یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند وسی؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50-60 کال جورنالیزم وو او کولی، او دا وس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا که موږ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خاصه
دې لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله، ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو هغه تخریب ول. بله،
زه غواړم دې ته راشم. کومنګ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو، بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. په خو هم دا سره کرخه وه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره، وسم سره کرخه ده، بیا به هم سره کرخه وي، او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخه کم دی او هغه ته باید پام وکړي. کومنګ چیرته د نفاق خبره کوو، یو شخصي انګیرنه ده د خپل تابعیت،
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په یو ټولنه کې
مشخص نه دي. زه غواړم
ووایم مثلا لنور هیوادونو مش سره مقایسه کولای نشو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نور هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرخې بولي په ملي مسایلو کې، عین هغه شی کولای شو چې د عقل هغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل، مگر دلته فرق محترم سروان صاحب، د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت دی، مگر د 40 میلیونو انسانانو د پاره الته درې رنګه بیرغ ملي ارزښت دی. د دوی د پاره وسانه نظامی ځواک ملي ارزښت دی، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت دی. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکول شو، دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او هغه تاته تعریف وړاندې کوي. په دغسې یو ورک حالت کې جورنالیست څنګه پوه شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنۍ دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی بخینه منل کیدو، زینو بو البته نو يم چې ټولو زینو رسنه دا کار کاو، ستا ملیت نه منو، ویل سي د مشتا ملیت نه منو، دا پرسنوي کې ویل کېدل، دا ویل کېدل چې دا هیواد مثلا انګريزانو جوړ کړی دی، اته دا ډول خبرې په دې رسنوي کې کېدی، دا وس ارزښتو دی وکنو.
بالکل، دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده چې اشخاص خپل نظر سرګندي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي، دا بیل بحث ده. یاو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه دی نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډیر توضیحات ورکم تاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو هم پیښه پوهیږي. که چیرته ژورنالیستان پریښودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یوه خاوره کې، په یوه جغرافیا کې، په هغې باندې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوي دي او دا خلکو زده کړي دي. او ښکاره ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي، او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دي، ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دي. زه تا سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنیو بلاډی ری تیر وطنی کړي او وسبم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وی لدی هیڅو خالی نه ده. مگر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی دلی پرتل کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه ز فکر کوم چې دا ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وای چې زه هر څه يم یو څوک په ادارو کې په مسلکی اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستا مسلکی ژورنالیست څه کوي هغه 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 خدام یو مسلک دی.
بله ډېر مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب. داسې بلې میشي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده، لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره یې مرستندوی بولي، ځکه چې تر څو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي دوی پخپله نه متوجه کیږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډېره لوی اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا دا انتقاد پخپله په یو هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي؟ مدقیق صاحب مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ یې کمزورې دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
بلې صاحب زیارمل صاحب
تاسو زما غاورې؟
بلې ستا غاورو مهرباني. بلې ادامه ورکې زیارمل صاحب. زیارمل صاحب تاسو لکه چې زما غاګ ناوړې
خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتقاد کول د یو نظام په زیان باندې نه دی، البته چې کرخې باید وساتل شي. دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه که د ټیټې کچې وي که د لوړې کچې وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ور ورسیږي، ښکاره ده چې په غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40-50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د 1-2 لک کسانو د خوانه یا د 1 میلیون کسانو د خوانه رهبري کیږي، نو ښکاره ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولای. مګر رسنۍ دي چې د دغه خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وکړي او دا به تر چارواکو پورې ورسوي. د دې نه ډار دا نور مشکلات زیاتوي. که چېرته د خلکو په خولو کې خبرې وچې شي، په زړو کې خبرې پاتې شي، د دې وخت ورنه کړلی شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبیعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګیږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډن شي بل اخره که فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، په هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستیږي لمنځه ځي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیه ختم شي. او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لار پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کی وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنیو نه باید ډارو نکړل شي. او دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخه باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بې بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر لوی مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کچو کې و خبره وکي یا غوښتل یا غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
شبات محترم سلامونه ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسې، مهرباني کوي صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مېرمن چې ویل اشاره وته وکړه، نو موږ هم خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دی محترم شبر صاحب دا مسلک دی چلیدا شخوان کې خبر ده سر مشر حکومت باندې هغه چې مثال کم خبرې علي چې موږ دوانې فارغ څخه وتلې په خارج کې دی هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوت کې چې د خپل افغانستان ترافي په خپل مثال د خبرې کارو باندې ودرې او دا ژورنالیستانو ته محترم شبر صاحب مهره او کشرو په صفات دا غوښتنه چې دی باید تر په پاز د سره پورنه باید جوړن کې مثال د خبرې پر وخت تر په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه چې مثال د خبرې رسنۍ ته زیاده وخت د افغانستان کې ذکر رسنۍ د محترم شبر صاحب چې موږ ډاکټر مسول چارواکو راځي زه اوس نسم کولای چې مثال د خبرې کابل ته ولاړ شم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنۍ د طریقې د کابل څخه د حکومت غوښتنه وکړم چې مثال یو مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی. مثال داسې د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځغ واره دي مثال د خبرې په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولست لپاره دا خبرې علي چې د ډېر شمه مسلک دی محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبرې علي نه دعوت کې به افغانستان ته وبلي.
صحیح، ډېر مننه کور ودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پېښنه ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاسو زاوای درته
مهرباني کوي شام احمد مهرباني
شبر صاحب خیر په خیر
سلامت سلامت مخکنی اوریدونکو شبر کرم تاسو هم شبر پسی وایس زه اسمت څاروانم خیر د فرق نه کوي خو
تاسو می دفعه سلام علیکم بخیر خیر هم کاران شدی
سلامت دی مهرباني
والا سر موضوع چی ده؟
موضوع نه ده بریدل نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده دی مطبوعاتو ازادۍ؟
والا سر موضوع سر دی به خلاف ده خلک د رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډیر خوشاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان او دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړی ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږی سي سي نه رجانا کوم مشکل ویل شي افغانستان کې ټول رسانی بندي دي څوک غږ نشي چې غږ ځکه کې یا بندي کېږي یا وړي مړکۍ یا شکنجه کوي نو دا رسانی شي خلکو په خپل مشکل ابرازول اوس خو مونږ خپل غږ جګوای شو نه ورځان خپل حق وغوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کې خودی چې دا دې کال کې تقاعد درکو دې کې درکو نه تقاعد راکړ نه ورځان مونږ دې مونږ حق څوک راکړي او نن څوک راغوري مونږ چې سیاست تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي مونږ ته نه مې حقوق راکړي نه دې مونږ راغوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کړه سب کې کله ورور اجازه طالبان نه سي هغه سړي وهي باندې کوي مونږ بیخي دغه رسانی مونږ ته شي وي ځکه چې مونږ خپل غږ چې کول شوي نو رسانو نه مونږ ډیر خوشاله یو رسانی دې مونږ غږ چې ټول میډیا وته اما دوی هیڅ توجه نه کوي چې مونږ حقوق د 15 کاله تقاوت نه راکړي.
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی اس مننه. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، تعال شو بخیر ته محمد عادل د روزګان څخه
مهرباني کوي. عادل صاحب
دا دغه واقعان اتل صاحب ډیر ښه خبرې وکړې، ډیر ښه نظر یې ورکړي. زما د افغانستان حکومت ته دا خواهش دی، د رسنۍ ته خپل تنخواه ورکړي، ډیر ایلانه کې نه په ځبې رسنۍ باید شه داسې وکړي واقعات وو بیان کړي په رسنۍ. موږ ټول ولس اوسا کېږو او ټوله رسنۍ ته موږ مبارکي وایو دغه ورځې. داسې نو دیم نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بله کم وایي. دغه د تېر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم و، دی بزو بزو رسنۍ بله کم ویله. اوس خو دغه موږ هم خپل نظر څرګندوو، موږ چاته نه دي ویلي که په حکومت کې نیمګړتیا وه، غور په ګوته کوو که بل کار وو هغه وایو. نو دغه کیسه د سنوان صاحب.
شاسب ډېر مننه چې ټلیفون بلې بلې ستاسو خبرې مو واورېدې. اوس په یو بل اوریدونکي ته ورشو، مهرباني کوئ تاسو هم.
ډېر مننه کوم جناب سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، مېلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کوم سروان صاحب دا چې سم موضوع مو تاسو ته د نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. آی کاش زه خو دا وایم چې آیکاش په افغانستان کې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه آزادي ورکړل شوی وای، ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنۍ دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کې تر یو حده څه نه څه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له زمنونه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تېری مخکښې تېری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوي ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تېری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او له بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه چې څه نا څه تغییرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي. آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون پکې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلای صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اوریدونکو ویل چې د رسنیو د اوسنۍ وضعیت په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر کړي راشي، په تیرو څکم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د آزادۍ له نظره، او کنه بدتره شوی دی؟
او ډیره مننه که ستاسو اجازه یې ما د دې اوریدونکو دواړه پښتنې واوري دي او ډیره خوږی پښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوي. زه غواړم د ته وایم او ټول افغانانو ته وایم، اول خو د دوی لمینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره لري. زه د یو کډوال افغان جرنالیست په توګه غواړم دوی ته وایم چې دوه مسلې ډیره مهمه دي. ایوا د ساریا د ژوند مسله ده، بل چې د ژوند د پاره د امکانات او د خپل بچیو د خېټې د پاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. خا اخره ده چې سیاستوال به وایي چې دا څلويخ ملیونه انسانان چې وسیږي نو خبريال څوک څکې، یا خای چې ټول خبرلنو ته دا مشکل ویم نه کې دیش زم وطن تلاړ شم وایي چې صدرته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې کما 15 کال په ژورنالیزم کې کار وکړ، 15 کال وروسته لاړ شم بیا لسرنه دیکانی شروع کوم او کنه په ورسنۍ کې کار وکم؟ که په ورسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بل اخر څه کوم؟ ځکه دا زما کته یو ډاکټر ته وایي چې ډاکټری مکوه او لاړ شه بیا دیکانی شروع کا، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرج کا، دې کې شرم نشته. مگر دا کټول انسان هم دا یو کار وکي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د منګ وطن دی، دغلته بزو، دغلته بژوند کوو، دغلته زمون کورنۍ دی، دغلته د منګ وینه ده. مگر خدای دی وکي چې حالات برابر شي او الته هم ځان ته هم خپل بچیو ته حلال رزق وګټو او هم خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي، کچېره په دغه سی بحثونو کې زبیح الله مجاهد وینو دا پښتنه باغه جواب کړي و چې د رسنۍ یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته زی، مګر چې شې چې مونږ ګورو هغه د دې چې لګ مخ کې یو تقاوت شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې دغه خبرې د دې د پاره بیرته جواب دی، نو که وضعیت همدغه سی وي چې څوک غک پورته کې نو هغه باید بندي شي، نو په دغه سی یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوري نه د ژورنالستانو د پاره خ دی، نه د واکمنو د پاره خ دی، او رز مونږ د هیوادوالو د پاره خ دی. مونږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سب سمه کې رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تیروتنې چې مونږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري گذشت وکړي، کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږیږي، لږ به مونږ راخواږیږو. دا د ژوند د پرمختګ لپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې مونږ ټول یو او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به حالت نه وي او مونږ به خدای مکه ورځ تر بلې بدلوري ته ځو.
بل د شزینه خبريالانو په اړه مو خبري ونه کړې. ملګرو ملتو د خصن دي ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي استاذ په دې برخه کې ژور اندیشنه ښکاره کړې ده او ویل دي چې شزي په سیستماتیک ډول حذفي شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده لا هم په افغانستان په رسنیو کې شزي شته؟ ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې خزي او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې خزي په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. وو ځنې کرخې شته او هغه به منو، مګر خزي د خزو د غږ د پورته کولو لپاره پر رسنیو کې ډېری مهمې دي. ډېر د شیان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغه ټولنه کې نشو ویلې، ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسائل دي د خزو اړه ون چې خای موږ په پوي نشو یا څنګه چې هغه د کوم احساس لمخې راپورته کوي. نارینه هغه خزینه احساس نشي راپورته کوله. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زمونږ په غونډې او هیواد کې چې وروسته پاتې یو، خزینه ژورنالیزم ته ډیره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د سټایل دی. زمزنی وخت پر رسنیو کې ګورم او د یو خبريال په توګه مې ورته زړه خکېږي، مګر لبد مرغه چې دا شمیر ډیر زیات کم دی. منګو تاسو په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستان لرلې، رادیو غانم لرلې په بیل بیل نمونه باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نومي و رادیو و چې د دې ټول سټاپ خزینو او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نور ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې غاول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیل بیل دلایل لامل تړل شوی دي. او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسائل، د غږ مسائل، د دفترونو کې د کار مسائل، د کار نه د مانی کولو مسائل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د خزو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سی یو حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کې د لوپاتي.
په دې اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی، اول به د تور شم. مهرباني کوئ سم، مهرباني کوئ تاسو له استودیو مهرباني سم
اوري
او ابره مهرباني کوئ. زرملوال صاحب یست
مانا نه بالکل له هریپور خیبر خو مانا سلامات او نیکې لی او مانا تاسو محترم اوریدونکو ملمت
سلامات وسیم مننه.
او نو به تمرغه د غادي متاسي رسنۍ سيتي د ډېر وخت اخلالي نه پیګما خدای دې وکړي چې تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت دغه نو په دې باره کې هم ما یو نظر اوسه دغه تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. نو د لیکي کې تقریبا د غادي اپریل لومړی نیټه نه تر نن تاریخ پورې هیڅ د تاسو څنګه لري اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مني خبر نن موضوع خدای خپل مبارک د ستغه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورسته. څومره د افغانانو رسنۍ آزاد دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېر زه خوش فکر ورته کوم ډېر آزاد دي، ځکه د پاره د دې دلته خو محترم اسمت ساروان صاحب د سینما یا ګورم نو رسنۍ ځاتي هر څو خپل غاګو چتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضی خلک دی هغه نو منفي خلونه سیډي اوای چې نسته هغه نو دی خپل نظر دی ما فکر چورته ګورم
پاری تاسو لم پاری پور کې است کنه وطن ته تللی است
نه نه اوس ماری پور کې یو خدای وطن نه کوم مختاکی به وي وطن کوم د مغ خپل خپلوان دی رابطه لرو تا ګر او اوس خدای لري لیکتاسي سړي دی نو ما فکر او نظر باندې رسنۍ اوسم آزاد دي خزینه ژورنالستان هم لګیا دي کار کوي هر څوک کار کوي نو مطلب دا ده چې آزاد دي او دا د ملمنه یو پښتنه لرم
مهرباني
نو د ملمنه د ما پښتنه ده د محترم سروان صاحب ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لولي په دې کې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي نو په دې کې زما یوه پوښتنه وه له دې محترم میلمانه
ښه مننه صحیح ده سلامت اوسئ کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته ځان راوپیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب لکوم ځای
مهرباني بادغیس ولایت
شب بادغیس ولایت مهرباني کوئ صاحب
مهرباني خو نو ستای په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی خبرونه ده
اشه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیوال ورځ ده څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کینل لري
ازادی خدای سره دوه د چامره دوه د مجیزونو خوشاله یو خدای دی چې نور خلک هم دغه خوشاله وي مو څه به خلیر دین راځي
نه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه څه وایي څه فکر کوي چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره مو شې خوشاله یو مطبوعات هم خوشاله یو د ازادۍ هم خوشاله یو د شنو ډیر
صحیح
مننه
ډیر مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو وربشو شاغلی زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پوښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه بيخي شزینه خبريالانی منه کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکاره شي نه په رادیو کې میژخ پورشي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکړل شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پوښتنو ځواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نور دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه درسنه یو نو کوم کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې نړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کی چې نه داسې نه دا اپزنو ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او پزنو کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبرې کړې دي ا دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته په واځي ډول دوی جواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عامه خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې د پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د اروپورن په خیر خپل وطن تستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپ وشي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې ونه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل ژورنالیزم مخ ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړه ول باندې ورسي البته ژورنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی په انتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورستۍ خبره پوه شوی په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکولای شي که وخت کله په ډیرو غوري وکړو اوس د پاره هم دومره
bale ډیر مننه سلامت اوسه زرمل سے د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسی په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو پنځه اویایم مقام خپل کړی دی البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو پنځه اویا هیوادونو وضعیت پې بهتره دی یوازې د پنځو هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بدتره دی په دې راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان د تیر کال پرتله درې درجې وضعیت ښه سوی دی د درجې لوړې شوي دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډیر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوې دي
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاډیر وضاحت د پاره زغواړم وایم چاول خنړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو مګر کويم دا یو حقیقت دی نړیوال راپورونه تل په به طرفه باندې نه وی ولاړه اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څاخه د نه لرم چې دنیا څه وایي دا د په بشپړ توګه بی پری وی او دا د هغه چا د پاره وی چې دوی د چا د پاره وایي نه دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل پیسه د پدی باندې قضاوت نشو کولای
دا خبره اهداف مثلا نه وي شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي مثلا یو څوک شمالي کوریا ته نسیت لای هلته ډیر معلومات نشي ترلاسه کولای یا ایران یا یو بل هیواد
بالکل ما مختلف چې دویمه خبره هم ده وایم چې ځنی وخت معلوماتو ته لاسرسي سختيږي کله چې لاسرسي سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتل کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسي هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي نو په دغه حالت کې ځنی وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي او یو بل شی چې زوړستي معلومات لرم هغه دا چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي د بیلګې په توګه کله کله زده ملګرو سره خبرې کوم ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځنی ادارې د ځنو ادارو مسولین دوی رسنیو سره خبرې کوي معلومات ورکوي یا لک تر لګه کلنی گزارشونه خبرې خڅنګ خبرې څخه خبرې نیمګړي دي که پوره دي دا بیل به استه مګر دوی معلومات ورکوي یعنی نسبتا یو څه معلومات ته لاسرسي ډیر شوي خای د غزنې د لایل د دی بای شوي وی چې درجه یو څه خي شوي وی مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله مون یو چې لوی بدلون وکړي یعنی کوي و درجه حالت خکېږي مونږ استایو مونږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خي شي
بلې که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم پاس پایل کې څه اشاره وکړم د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوې رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي د نوې رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوې رسنۍ فعالیت دل دا څنګه ګام دی یا اقل نسبت پټیرو دو درې کلونو کې هم همداسي د ویرسنې فعالیت دی او کنه پټیرو کلونو کې مش پر لپسی هم دا ورېدل چې رسنې بندي شي
بالکل دا ډیر لوی ګام دی ډیر مهم ګام دی په څو د لایلو باندې کچېری رښتیا همداسي وی زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم او دانشم تاییدولې چې 15 رسنې به وي زکه چې دغه وطن کې لام ټول معلومات او تلاسرسي سخت دي که دوی غواړي چې دغه خپلواک اداري یا خپلواک سرچینی تایید کړي مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شین باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي منتهه که داسې شوي وي دا یو لوی پرمختګ دی زکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندانه کوي یعنی کبیخ نشوی بیام د یوه برخه خلکو غا خبر راپورته شیخ کاره د چی ماورت په سر کې اشاره وکړه زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورما ځنی رادیوګانی نیوی په نو لوګو غانه په نو نمونه جوړی شوی البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پوری تړاو لري. د دوی رسنۍ دي ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاګ، د دوی نشریات به مخې توري، مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلون کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخره رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نسما او فکر دا کوم چې یو کال کې پنځله جوړی شي، د دې سره ورو ورو دوی ادي شي، معلوماتو تلاس رسې ډیر شي، ځنې وخت په شعوري او ځنې وخت په غیر شعوري توګه د دې رسنوي ناتمند سي معلومات خپريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنیو ښه فعالیت ته زمينه برابره کړي. زه خپل کدا شي وي ورته خوشبيني خیم او دا حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبري اعلان سره په افغانستان کې تشدد 85 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 85 سلنه تشدد له خبري اعلان سره د غوي وهلو تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنیو ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي. نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکیل دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دی یا آزاد خبري اعلان چې دی، هغه سره به د ډول تاریخواله شوی وي. منګو تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیانو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دی، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مګه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کتا سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چانه به پښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی، او په دغه سم مجهول حالت کې ژورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو ژورنالیست د پاره چې هغه هیڅ ذهني سکون و نه لري، خپلواکي و نه لري، خپل مسلکی ازادي و نه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغانی د خبريالانو ټولنو لخوا هڅه روان دي چې خبريالان ډیر تر ډیره له هواده وباسي. کله نا کله په زینو هوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شته او کدا بده ده؟
محترم څاروان صاحب، ډیره سخته پوښتنه دی ماته مخې ته کې خودل. کزه چیرته د خپلې تجربې او پوهې لمخې ځواب ورکوم، خای ځنې دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې تخپل تللې یا نور خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته کزه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، کاغه ډاکټر وي، ک جرنالیست وي، ک انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغه قشر د پاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حل ای، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو د پاره خدمات وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل د دې معنی دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړی پخله کې ور کوي په ډیر ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او رکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوند، بی سکون وی، او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلې وی. زغپله په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکاره ده چې ژوند تر هر څه مهم شی دی او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه نه پیکوم، مگر د ډیر دقت په لوي يم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکه موجود دي، دا اوس په د هوا د بهر ځنی بنسټونه جوړ شوې دي چې درې مهمه خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه کشر لپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو زړه ډاډایم چې هغه کشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځینو هغلو د خپل نمونو دپاره جوړ کړل، د خپل مشرۍ او د شهرت دپاره یې جوړ کړل، خپلې پروژې پې اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ویل د دې لپاره خپلې خوارۍ کوي، مګر دا باید ونه کړي او پام باید وکړي د هماغه څه دپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړوي.
یو پښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دي افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کار وکړي؟ طبعاً په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټول سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب وي غوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا، او زه په دې دریو کلونو کې دغه زول زنو هڅو شاهدم و. مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نتورک یا د یو رسنیز سازمان یا ادرس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري او ژورنالستان بیچارهګان په دغه یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دی ولري او دوی دغه یو بنسټ رامنځته کړي. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیواله ټولنې صورت حال هغه دی چې د ازادي غونډې او راډیو چې هغه د یوې جغرافیا لپاره نه بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو لپاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې په اړه تصمیم نیسي یا د امریکا غک په اړه یا د بی بی سی پروژې کمیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې کدوی نوی یو څه ایجادي یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو ویل، په پردی وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل خاصتا په اروپایي هیوادونو کې دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاوینه، ډیر ملګری چې هغه له خپل مسلک لري شوی لام نه دستانه شوی او د ګوتو پښمار یو څوک آسان ستانه شوی دی، خو هغه هم پاغه موقف کې نه دی لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابر وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان شغله رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له شغله غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
جام رگم پل پل روانیم گام گام رگم پل پل روانیم گام گام رگم گٹ گٹ رگم جام جام رگم پل پل روانیم گام گام رگم پل پل روانیم گام گام رگم چم چم پویه